احمد شبریم دا سدیرډو د څلور بجو پخپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوری. السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانستا او انتقاد یې وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو د ځینو غړیو د بې کفایتۍ له امله دغه افتتاح شپږ میاشتې ځنډیدلې. په هلمند کې دیني عالمانو له حکومت او طالبانو د اوربند غوښتنه کړې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه عصمت ساروان اوروي.
د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره نن جمعه د ولسمشر غنی له لورې پرانستل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ځواکونه یې د زابل په ولایت کې د طالبانو له بنده 350 بندیان خوشي کړي دي او د چین ولسمشر وایي د وریښمو د لرغونې لارې د بیا جوړولو لپاره د ده پلان د نړیوالو سوداګري همکاریو د پیاوړتیا لپاره یو ګام دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره نن جمعه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري پرانستل شوه.
به نام خداوند جل شانه سوگند یاد می نمایم.
ولسمشر غنی وویل افغانانو بیا بیا ثابته کړی چې د قوي مرکزی حکومت غوښتون کړي. د ولسی جرګې نوی وکیلانو ته وویل چې د سیمه ایز حکومت ولې ستراتیژي د عملی کېدو په حال کې ده او په دې باور ده چې د افغانستان ښاروالیو ولسوالیو او کلیو ته به کافي امکانات او صلاحیتونه ورکړل شي. د ولسی جرګې نوی دوره په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بغلان کندوز میدان وردګ او کوچیانو د انتخاباتو نهایي پایلې نن اعلان کړي، خو د کابل او پکتیا د انتخاباتو پایلې نه دي اعلان کړي. ښاغلی غنی په خپل وینا کې په دې خواشینی څرګنده کړه چې د کابل استازي نن په ولسی جرګه کې نشته. د افغانستان په اړه د مسکو د درې اړخیزې غونډې برخوالو د افغانستان د ملي حاکمیت، بین الافغاني خبرو، تروریزم، د ځواکونو د وتلو او د مخدرو موادو د قاچاق په شمول د دې هیواد پر بیلابیلو مسئلو سلا وکړه. په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف او د افغانستان لپاره د چین خاص استازي دینګ شون د افغانستان پر روان وضعیت او د دې هیواد د سولې پر بهیر خبري وکړي. د درو هیوادونو استازو د افغانستان ملي حاکمیت، خپلواکي او ځکنۍ بشپړتیا په خپل سبک او خوشه د پرمختګ د لارې د انتخاب حق ته په درناوي ټینګار وکړ او له بهرنیو ځواکونو څخه یې وغوښتل چې د سولې د پروسې په چوکاټ کې له افغانستان څخه په منظم او مسؤلانه ډول ووځي. دوی د هر اړخیز اوربند لپاره د افغانانو غوښتنه تایید کړه او د تشدد د کمولو لپاره یې د فوري او اغیزمنو اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکاوه. درو استازو پر طالبانو ژغ وکړ چې د تروریستي ډلو د جلب و جذب روزنی او تمویل مخه ونیسي او د حکومت په ګډون له نورو افغانانو سره خبري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ځواکونو یې په زابل ولایت کې د طالبانو له بنده 350 بندیان خوشي کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی وویل چې دا عملیات د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې شوی دی. د ښاغلی رحیمی په وینا په دې عملیاتو کې لشتل ژه اته طالبان وژل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویندوی همدارس وایي چې په 350 خوشی شویو کسانو کې د ملي اردو څلور کماندو او څلور پولیس هم شامل دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې د تیرې دوشنبې په ورځ امنیتي ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې د ننګرهار د چپلیار ولسوالۍ د سلوزوک قوم څلرویشت سپین ږیري د داعش له بنده خوشي کړل او د غرازې د غزنی په قرباغ کې د طالبانو له بنده لس تنه بندیان خوشي کړل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځانګړو ځواکونو یې په لوګر ولایت کې د طالبانو د چاودیدونکو موادو یوه دیپو ویجاړه کړه. د ملي امنیت د ریاست له خبر پاڼې سره سم د عملیات د لوګر په خروار ولسوالۍ کې وشول او په ترڅ کې شپږ مشکوک طالبان نیول شوي او 1,650 کیلو چاودیدونکي مواد له یو شمېر مخابرو او موبایلونو سره د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د چین ولسمشر وایي د بریښمو د لرغونی لار د بیا جوړولو لپاره د د پلان د نړیوالو سوداګری همکاریو د پیاوړتیا او زیاتیدا لپاره یو ګام دی. شی جینګ بینګ دا خبره نن جمعه د لاری او کمربند پروژې منتقدانو ته د ډاډ ورکولو په لړ کې وکړه. د همدارس د لاری او کمربند پروژې د غونډي برخوالو ته وویل چې چینایي شرکتونو ته د رقابت ضد سبسیډي ورکړه به پای ته ورسوي. د چین له لوري سبسیډي د اروپا او امریکا غوسه پارولې به. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پیکینګ کې دی. د یو وروسته له هغه چین ته ولاړ چې پرونی د روسیې په لری ختیځ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل. پوتین د جمعې په ورځ پیکینګ ته له رسیدو وروسته لومړی د چین د یوې لارې یوه کمربند فورم کې ګډون وکړ او بیا یې خپل چینایي سیال شی جینګ ولید. او روغتیایي چارواکو د امریکا د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس د دوو پوهنتونونو سلګونه کارکوونکي او محصلان د دې لپاره قرنټین کړل چې ممکن د شری په ناروغۍ اخته شوي وي. دوی دانشي تاییدولی چې آیا دا کسان واکسین شوي او که نه دي. قرنټین شوي کسان باید له کوره ونوځي، له نورو خلکو سره تماس ونه نیسي او که د شری د ناروغۍ نښو پکې وده وکړه باید سمدستي روغتیایي مسؤلانو ته خبر ورکړي. د روغتیا نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې دا ناروغي د هغو کسانو په منځ کې په چټکه خپریږي چې واکسین شوي نه دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانستل شو.
به نام خداوند جل شانه سوگند یاد می نمایم چه د اسلامی حکمونو پرانا.
ولسمشر غنی د ملت استازیو ته په وینا کې د انتخاباتو پر تیر کمیسون انتقاد وکړ او له نوي کمیسون څخه یې وغوښتل چې ژر تر ژره د کابل نتیجه اعلان کړي. د افغانستان د سولې په ارتباط په پریخ پرونه کې واوري چې د ملګرو ملتو استازی په روزګان کې وویل چې نور د سولې وخت دی. د هلمند دیني عالمانو پر طالبانو او حکومت غږ وکړ چې اوربند وکړي. د چین او میانمار په سرحدي سیمه کې مو د مرغانو ښکار ته له اندېښنو خبره وو. تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شئ. د افغانستان د ولسی جرګې ولسمه تقنینی دوره نن د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په رسمي توګه پرانستل شوه. ښاغلی غنی د جرګې نویو غړیو ته وویل چې د ملت او هیواد په وړاندې خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي. په ورته وخت کې ولسی جرګې ته ځینو کاندیدانو د جمهور رئیس څخه اقدام وستایه چې نوې تقنینی دوره یې پرانستله. تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
بلاخره د ولسی جرګې د میزان د 28مې له انتخاباتو شپږ میاشتې وروسته د دغه جرګې د ولسمې تقنینی دورې لومړی غونډه د افغانستان د ولسمشر لخوا د جمعې په ورځ په رسمي توګه پرانستل شوه او د جرګې غړو پکې د لوړې مراسم ترسره کړل.
به نام خداوند جل شانه سوگند یاد می نمایم چه د اسلامی حکمونو پرانا.
ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسی جرګې د ولسمې دورې د افتتاح په مراسمو کې وویل د انتخاباتي کمیسیونونو د ځینو غړو د بې کفایتۍ له امله دغه ورځ شپږ میاشتې وځنډېده.
موږ باید شپږ میاشتې مخکې د نن ورځې شاهدان وای. موږ شپږ میاشتې انتظار وکړو ځکه د انتخاباتو د پخواني کمیسیون د ځینو مسؤلانو د بې کفایتۍ په خاطر د ولسي جرګې د ولسمې دورې نتایج وځنډېدل. کنن خواهیم چه بالاخره د ملت کور د خپل ملت د استازو کوربتوب کوي. مبارک دی.
ولسمشر په ولسی جرګه کې د کابل ولایت د استازو په نشتون خواشینی وښوده او ټینګار یې وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د ډیر ژر د دغه ولایت د انتخاباتو نتایج اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د ولسمې تقنینی دورې له پیل سره سم د کوچانو د حوزې په ګډون د کابل او پکتیا ولایتونو پرته د درې پاتې ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان کړل. ښاغلی غنی د ولسی جرګې نو غړو ته وویل تاسو باید خپل صلاحیتونه له قانون سره سم عیار او خلکو ته لا خدمتونه ترسره کړئ.
نباید ناملایمت های دوره های گذشته تکرار کرده.
دو بل د تیرو دورو نیمګړتیاوی باید تکرار نشي. راځي چې د درېګونو قوو په همغږۍ دغه دوره د ملي یووالي د پیاوړتیا په نوم یاد کړو.
از طریق هماهنګي قوای ثلاثه بګذاري.
ښاغلی غنی د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې وستایلې او له ولسي جرګې وغوښتل چې د دغو ځواکونو له مسؤلینو سره له پخوا نه زیاته همکاري وکړي. ځینې کاندیدانو چې د انتخاباتو په لومړي لست کې راغلي او تر پرونه یې په دغه وضعیت د جرګې له پرانیستلو سره مخالفت کاوه، نن یې د جرګې پرانیسته وستایله. فوزیه ناصریار آزادي راډیو ته وویل د بوبل اوس چې پرانستل شوه، د خلکو د کور دروازه د خلکو پر مخ خلاصه شوه. دا نیک قدم دی، ځکه ځینو ویل جمهور رئیس د شورا د افتتاح اراده نه لري او شورا د سیاسي معاملو قرباني کیږي. هیله ده د کابل ولایت نتایج هم اعلان شي. ښاغلی غنی دا هم وویل چې ځینې د شکونو او بدګمانیو په خپرولو سره غواړي چې اساسي قانون کمزوری کړي او په نرمۍ سره د کودتا په فکر کې شي. خو ده وویل چې قانون خپل حاکمیت لري او اوس د کودتاګانو وختونه تیر شوي دي. د ولسي جرګې ولسمه تقنینی دوره په داسې حال کې پرانستل کیږي چې په پام کې ده د سولې مشورتي لویه جرګه تر راتلونکو درې ورځو پورې په کابل کې جوړه او د خلکو استازي پکې ګډون وکړي.
تاسو له پیغامونو
مانم نواب خان نو ګلان خدای زی امن راولي کړي دل دغه د سي خلک تاسو یا خپل هغه وږي کاروږي ورسې چا مړي بختنم نه دي وکیلان خو سړی خو هغه ملک هغه سړی مزه کوي چې کوم ملک آبادی راولي ملک جوړول راولي. تا ته اوس سوال جاری کې ما تیاری را کا دارا کا حال دسې اره وګټي ځان هغه کې بس بیا وروسته بیا غم نه کوي. وکیلان خو ټول عوام نه جوړیږي، سی عوام جوړنه کې نو څو خو نشي جوړوي. تا عوام خو کا تا عوام تا جوړوي خدمت کی خدمت خو هر سړی کې یا هر سړی به خوشاله
محمد نادر زمنګ دغه نظر دا چې ورور ادا دي وطن غم باید دی سره ای چې شیر ته غم نه خو هغه وکالت نه کیږي. ټول خلک پریشانی دي، فخر ده، بیکاری ده، دغه کار د زمينه خلکو ته مسایي چې ورور ټول خپل کاروبار ته اقدام هغه ورکه چې ورور دا بال ملکونو دره نشي چې خلک مشکلات سره مخامخ کیږي. د سم لومندګي وګړي د ملت نه
نوی وکیلان دزا دی چې وطن لپاره خدمت وکړي او وطندار ورنه خوشاله وسی او باید کمیشن کاری ونی کی باید خپل جیب توان چې وطن لپاره خدمت وکړي. خلک غږ ورسي او خلک باید د وکیلان نه خوشاله وسی ځکه چې وکیلان ورته خدمت وکړي او دغه وکړي په نمائندګي وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
سبا د ثور اومه ده او په افغانستان کې یو څلوېشت کاله وړاندې د خلق دیموکراتیک ګوند د ثور په اومه په جمهور رئیس سردار محمد داود خان کودتا وکړه. د دې کودتا عوامل څه وو؟ څه ډول رامنځته شوه؟ ولې کودتا چانو ترمنځ اختلاف پیدا شو؟ افغانان دغه کودتا ته په څه سترګه ګوري؟ وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سولې په اړه مطالبه تمخه کوو. د روزګان ولایت یو شمېر قومي مشرانو او دینی عالمانو د ملګرو ملتو له استازو سره په یوه شریکه غونډه کې په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو غاړو د اوربند او سولې د خبرو د پیل غوښتنه وکړه. د دې غونډې په اړه چې پرون په ترینکوټ کې وشوه، له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرفت راپور لري.
په جنوبی غرب زون کې د ملګرو ملتونو یا یونما دغه استازي چې د یو شمیر نورو نړیوالو خیریه بنسټونو استازو یې هم ملتیا کوله، د تیرې سې شنبې په ورځ وروزګان ولایت ته راغلي. دغه استازو پنځ شنبه د وروزګان ولایت په مقام کې د سولې په یو لویه پراخه غونډه کې د وروزګان له جګړه ځپلو سره یو ځای پر ښکېلو خواو د سولې غږ وکړي. د یونما دغه استازي روبین کوربین یادې غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال وویل چې اوس د سولې او اوربند وخت را رسېدلی دی. اوس د دې وخت را رسیدلې دی چې موږ هم شموله وربند او سوله وکړو. سوله باید د ټولو لپاره وي، نه د مشخص چا لپاره. تر کومه چې سوله نه وي راغلې، موږ نسو کولای چې بیا رغونه وکړو او پرمختګ وکړو. د یونما دغه استازي په اروزګان ولایت کې د پوهنې پر بهیر او روغتیایي خدماتو هم اندېښنه وښودل او ویې ویل چې زیات شمیر ماشومان له ښوونځیو څخه بې برخې دي او دغه راز زیات شمیر خلک هم له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي. نوموړي وویل چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې زیات زیان ملکي خلکو ته هم رسېدلی. له دې سره د اروزګان ولایت قومي مخورو دیني علماو ځوانانو هم چې په یاده غونډه کې ګډون کړی و پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړی. دی ویل چې نور له روانې جګړې څخه تر پوزې راغلی او نور جګړه نه غواړي.
چې سبا سلته کوې، میاشت بعد یې که یک کال بعد یې که ونې اوس نه کوې، دستي یې نه کوې. انشاءالله سلحه راتلونکې ده. خدای چې یو ساعت یو ورځ د مخه کېږي، هغه زموږ دپاره خیر دی. ولس جنگ نه غواړي، علما نه غواړي، خدای او رسول یې نه غواړي، قرآن یې نه غواړي، نرو ښځه یې نه غواړي، لوی او کوچنی یې نه غواړي. د خدای دپاره موږ روزګاران سوله غواړو.
پالې برونه باندې دغه زما ږغ دی چې تاسې هره ورځ د دغه سوله پروسې او جلسې شروع دي، باید چې دی ته خاتمه ورکړي. نن سبا ته او سبا بل سبا ته به مه پرېږدي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په کور دننه او بهر کې د افغان سولې په تړاو د خلکو هیلې زیاتې سوې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په اروزګان کې قومي مشرانو او دیني عالمانو د اوربند غوښتنه وکړه. هاخواته د هلمند دیني عالمانو د اوربند ژغ اوچت کړی دی. په سلګونو دیني عالمانو د هلمند په مرکز لشکرګاه کې غونډه وکړه. په دې اړه نور تفصیل له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي پراپور کې.
د لشکرګاه ښار د شیخ زاید په لوی جومات کې د راټولو سوو دیني عالمانو د دریز پر سپین بنر په تور خط لیکل سوي دي چې د هلمند دیني عالمان د جنگ د شکیلو غاړو سوله او اوربند غواړي. دا به لومړی ځل وي چې زه په یوه پراخه غونډه کې ګڼ داسې دیني عالمان ګورم چې وړاندې تر دې مې په ورته غونډو کې نه دي لیدلي. که څه هم ډیری ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، خو موږ ته ویل سوي دي چې د دوی اکثره د ولسوالیو او یو شمېر یې د لشکرګاه ښار دي. د دیني عالمانو د دغه غونډې لومړنیو ویناوالو په خپلو خبرو کې ویل فکرونو تغییر کړی دی او اکثره خلک وایي چې په افغانستان کې دی جنگ ودرېږي. دوی غوښتنه وکړه چې د جنگ شکیلې ډلې حکومت او طالبان دي په خپلو کې د مخامخ خبرو دپاره تر یو لړ امتیازاتو تیر او پر اساسي حل لارو خبرې وکړي.
نور اوربند وکړي، صلح وکړي، او خصوصا دا د روژې په مبارکه میاشت کې دا اوربند اوس څخه عملي کړي، او زموږ هلمندي ولس خصوصا او ټول افغانان بالعموم پرېږدي چې د روژې مبارکه میاشت د الله په طاعت او عبادت کې په خوشي او خوشحالۍ سره په بیغمۍ سره په افغانستان کې تیره کړي.
صلح چې دغه خلک د افغانستان هغه پر صلح باندې هغه یو سره یو سی سره متحد سی، او دا خصوصا شکیلې غاړي چې په جنگ کې بوختي، دا چې اتفاق وکي، اتحاد وکي، نو د افغانستان مشکل هم په دغه طریقه باندې حل کړي.
د لشکرګاه ښار د لومړي حوزې اړوند د شیخ زاید په لوی جومات کې د دیني عالمانو د غونډې لپاره هغه سي شدید امنیتي تدابیر هم چې فکر کېدی نه ونیول سوي. دلته راټول سو دیني عالمانو ویل د روانې جګړې د دوام لپاره هیڅ توجه نه لیدل کېږي، ځکه چې اکثره قربانیان ملکي او بیګنا وګړي دي. دوی په روژې میاشت کې چې یوازې څو ورځې ورته پاتې دي، د جنګونو د پای او د اوربند غوښتونکي سول
چې هر رقم یې دا د الله رب العزت دا سوله راولي، د خوشحالۍ، د ورورګلوۍ، د اوربند غواړو. واقعات هم دومره وخت شدی په مابینځ کې، دا دومره وینې د کلو کلو، نه لس کاله دي، نه شل کاله دي، نه دیرش کاله دي، نه څلوېښت کاله دي چې موږ په سوي دغه حال دی. یعنی د افغانانو دا ټول ژوند داسې په سختۍ کې راغی، داسې په وینو باندې ګل راغی.
دغه حالات نور د زغم وړ نه دي، نه افغانانو ته د زغم دي او نه هیچ چاته دا نور د زغم دي، او نه د افغانستان نور په خیر. د ټولو عامه مفکوره اوس پر دې باندې ده چې باید د دغه شکیلو غاړو ترمنځ، د دغه طرفینو ترمنځ یو صلح وسي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هلو ځلو کې روانه میاشت د سولې مشورتي لویه جرګه هم جوړیږي چې پر هغه میکانیزم خبرې وکړي چې دواړه غاړې سولې ته رسوي. په هلمند کې دیني عالمان په داسې حال کې پر دواړو غاړو د اوربند غږ کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما تا تازه موندنې ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د روانو جګړو او هوایي بریدونو په ترڅ کې 1500 ملکي وګړي وژل شوي او 1092 نور ټپیان شوي دي.
بیا هم د سولې په اړه، خو د سولې لپاره د یوې هڅې په ارتباط، د خوست ګڼو قومي مشرانو، ښځو، ځوانانو او مدني فعالانو د یوې غونډې له لارې له مشورتي لوی جرګې څخه د ملاتړ تر څنګ هیله وښوده چې د جرګې ګډونوال به په خپلو کې د بحثونو او سلام مشورو له لارې په دې هیواد کې تلپاتې او باعزتې سولې ته لارې چارې ومومي. له دې جرګې سره په حکومت کې دننه اجرایه ریاست او له حکومته بهر د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو مخالفت کړی. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې په ملاتړ په خوست کې د یادې ولسی ناستې د ویناوالو ټینګار په دې و چې سوله د افغانانو تر ټولو مهم اړتیا ده او دا جرګه به د هدف ته د رسیدو لپاره میکانیزمونه او لارې چارې په ګوته کړي. له خوست څخه مشورتي لوی جرګې ته یو ټاکل شوی کس قاضي احمد ببرکزی په خپلو خبرو کې ویل:
سوله عزیزانو، موږ غواړو د ډاکټر صاحب اشرف غنی په ټغرې غواړو، سوله غواړو د افغانانو په ټغرې غواړو، د احمد او د محمود په ټغرې نه غواړو. موږ دا
قومی مشر سبین خان زدران در طولن پا بیلابی رو قشتون رو غگو کرد، هغه شرایط چه دا محال در سول لپاره تیار شوی که ورسخ استفاده و نیکی نو دراتون که ملامتی چه بزن خلاص نکرایشی
که دا زرین شانس نپره تاسو خپل مشریت پا شامت دا ادا نکره او بیا با در طولن که نسوه رو پورانده دی زد سفرگه و نلره نان ده ده چانس را عزیر پیدا وقوه ها شرای زان ده سول سپیر جور که هر سره دا کوشش وکای یو عالم ته دره ورته وای، یو طالب ته دره ورته وای، یو مخالف دره ورته وای چې راځي زموږ سره سولې پر ساکه شاریخ او په دې کې بار خواخ وای.
د سولې د مشورتي لوی جرګې او بل غړی حاجی رسول محمد خان وای:
ټول جهان زموږ په سولې باندې خبرې کوي، ټول افغانان په سولې خبرې کوي. دې پر د هم مشورتي لوی جرګې یو خدای چې هڅه کوي خپل نظرات تل تبرن کی چې څه قسم سولې غواړي، څه قسم سولې باید افغانان وکړي. اول با یو غاق موچشی چی مکسول آقارو در سول طرف داری سول افغانان در هم جهان تا و هم مخالفین چی بی دیگه در پر دیر اهمیت لاری.
مدنی فعال میرناگل تنیوال وایی چی پا اول گام که دایمی سولی تا دلار و چارو مندل باید دیده جرگیل مهم و لاسترار رو نوچخوی.
پا لملی قدم که پا هر رول چی کی گی و مطمئنه بسباتا دادمنه دواندار سول باید د مشاورتی جرگی غط لاسترار نوی داغ ضرورت نه باید ځنې اشخاص و افراد په شخصي منافعو په اساس د نفع کې بنا پر دې د خوستوالو پیغام به دا وي چې سولې ته اړتیا ده، د دغې دپاره باید په هر شکل د اشکالو چې وي ورسېږي.
ټاکل شوي د سولې مشورتي لویه جرګه به په پلازمینه کابل کې د روان لمریز کال د 1409 پرانیستل شي چې د 1500 ښځو په ګډون به د هېواد بېلابېلو قشرونو شاوخوا 3000 کسان پکې برخه واخلي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، لکه څنګه چې مې مخکې هم وویل. سبا د ثور ومه پر جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق د دیموکراتیک ګوند د کودتا یو څلوېشت کاله پوره کیږي. په دې اړه پروانه خپرونه کې یو تفصیلي راپور لرو. په دې راپور کې به واوري چې د دې کودتا عوامل څه وو، څه ډول رامنځته شوه، ولې کودتا چانو په خپل منځ کې اختلاف وکړ، او افغانان اوس دغې ورځې ته په څه سترګه ګوري. خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. البته تر څلور نیمو بجو مخته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی اسمسونه هم لولو. د یوه کمربند یوې لارې دویمه غونډه نن د چین په پلازمینه پکینګ کې وشوه. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د دې پروژې لپاره اتصال او اساسي تاسیسات مهم وبلل. د چین دا پروژه مخکې له انتقادونو او مخالفتونو سره مخامخ وه. صفي الله سانکزی په دې اړه راپور لري.
د خلکو پر روابط او اساسي تاسیسات باندې چنګار د چین د ولسمشر د نننۍ وینا اصلي ټکی جوړول د پپیکینګ کې نن د یو کمربندي ویلارې دوی مسر مشري زته خبري کولې. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ وویل موږ یوې پراخې او واضح همکارۍ ته ضرورت لرو. کمربند او لار یوه اختصاصي پروژه نه ده، دا ګډ پرمختګ او هوساینه لټوي. موږ باید اساسي تاسیسات جوړ کړو، پانګونې وکړو، څو ځمکه چې موږ ټول کور ورته وایو خوندي کړو. د لار او کمربند په اړه باید ټول شیان شفافه ترسره شي او موږ باید د فساد په وړاندې هیڅ زغم ونه لرو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتریش په شمول د وډیر شوهي وادونو مشرانو په دی غونډه کې برخه اخیسته و. لمړنۍ سرمشريزه په 2013 کال کې جوړه شوې و. چین غواړي د یو کمربند ویلارې په پروژې سره د ورېښمو لرغونی لار بیرته احیا کړي. د دې شپکلنې پروژې لګښت له 1 ټریلیون تر 8 ټریلیون ډالر اټکل شوی. د چین دا مهمه پروژه له ځینو انتقادونو او مخالفتونو سره هم مخ ده. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ په ناسته کې چې تیر کال شوی و، وویل متحد ایالاتونه لند کمربند او یو طرفه سړک نه وړاندې کوي. پنس له وړو هیوادو غوښتي و چې د چین په یو کمربند یوې لارې ونه غولېږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې نیولې شي. اوس یو پزړه پوری مسله لرو. پزړه پوری موضوع ده، خو په ورته وخت کې ستونزمنه په دې معنی چې د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي ژویو د خرڅلاو کاروبار فعالان اندېښمن کړي دي. ګڼ ژوي د څرمنو په خاطر ښکار کیږي او بیا په عام بازار کې خرڅېږي. په دې اړه تفصیل د سفیولا ستانګزي په دې راپور کې.
د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي ژویو د خرڅلاو کاروبار او ورسره اندېښنې د فحشا، مخدره موادو او قماربازیو ترڅنګ په سرحدي سیمو کې اوس وحشي ژوي هم په ناقانونه توګه خرڅیږي. پړانګان، وحشي پیشوګانې او نور ګڼ ژوي په ناقانونه توګه ښکاریږي او څرمنې استل شوي. د دې ترڅنګ ګڼې مرغۍ هم په قفسونو کې اچول شوي دي. خپل سره ښکار او بې قانونیو د ژویو او طبیعت د برخې فعالان اندېښمن کړي دي. د طبیعت د سراسري صندوق مشر نیکاکس په دې اړه وایي په ځنګلونو کې د دامونو ایښودل د ویتنام، لاوس او کمبودیا په څیر هیوادونو کې ډیر ناوړه اغیز کړی. په میانمار کې هم دا کار روان دی. موږ ډیر اندېښمن یو. په چین کې د وحشي ژویو لیوالتیا ډیره زیاته ده. همدې چارې دلته په ګاونډ میانمار کې هم د وحشي ژویو ښکار او خرڅلاو تود ساتلی.
حاصل جرادو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې وري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
شاکر د کندهار له 15 نهه پر استولې سمس کې لیکلي دي. خدای دې وکړي چې د روژې د مبارک میاشتې لاره تک سره لګران هیواد څخه د جګړې ټغر ټول شي او د سولې ټغر ویټ شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي مشورتي لوی جرګې ته ډیر خوشاله یو. له حکومت غواړم چې دې جرګې ته درانه شخصیتونه راوبولي. مستغنی له زابله پر اسولې سمس کې لیکي د افغانستان د ستونزو حل د افغانانو په اتفاق کې نغښتی دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب پر اسولې سمس کې لیکي تر نورو وختونو د سولې چانس زیات شوی دی. افغانان باید دا چانس له لاسه ورنکړي. عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سمس کې لیکي د جنگ شکیلې خواوې باید د روژې د مبارک میاشتې په احترام اور بند وکړي. عبدالرحمن په اس ام اس کې ورته مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي هیله ده چې پروژې کې اور بند وشي او د بیا وړاندې لیکي ک طالبان پر رښتیا سوله غواړي پروژه کې باید اور بند اعلان کړي. بشیر احمد صابر له هلمند لیکي د ولسمشر د دې اقدام څخه ډیره مننه کوي چې د ولس د کور یعنی ولسی جرګې پرانستنه وکړه. عبید الله پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت او طالبان باید جګړه ودروي او دوی باید تر روژې مخکې سر له اوسله اور بند اعلان کړي. ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساتو به شخص شبي په سبت شبي پیغامونه خبرو. او البته د ثور د ومنيټي د یو څلويشت کلنۍ په اړه هم یو تفصيلي راپور تر لنډو خبرونو ورسته اوریدل شي. څلور بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه لیسمه څاروان څخه.
د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره نن جمعه د ولسمشر اشرف غنی له لوري پرانستل شو. ولسمشر غنی ویل افغانانو بیا بیا ثابته کړی چې د قوي مرکزی حکومت غوښتونکي دي. ښاغلی غنی په خپل وینا کې په دې خوشینی څرګنده کړ چې د کابل استازي نن په ولسی جرګه کې نشته. د افغانستان په اړه د مسکو د درې اړخیزي غونډې برخوالو د افغانستان د ملي حاکمیت، بین الافغاني خبرو، تروریزم، د ځواکونو د وتلو او د مخدره موادو د قاچاق په شمول د دې هیواد پر بیلابیلو مسلو سلا وکړه. دوی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې د تروریستي ډلو د جلب و جذب روزنی او تمویل مخه ونیسي او د حکومت په ګډون له نورو افغانانو سره خبري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ځواکونه په زابل ولایت کې د طالبانو له بنده 350 بندیان خوشي کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځانګړو ځواکونو په لوګر ولایت کې د طالبانو د چاودیدونکو موادو یو دیپو ویجاړه کړې ده. د چین ولسمشر وایي د ورېښمو د لرغونې لارې د بیا جوړولو لپاره د پلان د نړیوالو سوداګري همکاریو د پیاوړتیا او زیاتېدا لپاره یو ګام دی. او روختیای چارواکو د امریکا د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس د دو پوهنتونونو سلګونو کارکونکو او محصلان د دې لپاره قرنټین کړي چې ممکن د شری په ناروغي اخته شوي وي.
وړاندې د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو، خو سبا د غوي ومده. یو څلويشت کال وړاندې د خلق دیموکراتیک ګوند د ثور پومه پر جمهور رئیس سردار محمد داود خان کودتا وکړه. تر کودتا وروسته را پیدا شوې جګړه اوس هم په شدت سره په افغانستان کې روانه ده او هر ورځ له افغانانو قرباني اخلي. د کودتا عوامل څو؟ څه ډول وشوه؟ ولې د کودتا چانو ترمنځ اختلاف پیدا شو؟ افغانان دغه کودتا ته په څه نظر ګوري؟ د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
یو څلې وخت کال وړاندې د 1950 لمریز کال د ثور په اومه سهار وخت په کابل کې د افغانستان په لومړني جمهور رئیس د محمد داود خان پر ضد د خلق دیموکراتیک ګوند لخوا کودتا پیل شو. سردار داود خان سهار و بجې په خپل کور کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالقادر په تمه و چې له هغه سره د خلق دیموکراتیک ګوند مشرانو د نیولو پر مسله خبرې وکړي. د وخت حکومت د خلق دیموکراتیک ګوند غړي نور محمد ترکی، بابره کارمل، ډاکټر شاولی، عبدالحکیم شرعی جورجانی، غلام دستگیر پنشری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شافی، حفیظ الله امین او محمد حسن زمیر صافی د حکومت ضد مظاهری په تور ونیول سول. شنوستنی چې په دغه کودتا کې فعال برخه درلوده او اوس په کابل کې اوسیږي، ازادي راډیو ته ویل دوی د کودتا پلان نه درلود خو د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا ته مجبور کړای سو.
شرایط د ثور بدلون لپاره برابر نه و، ځکه د وخت نه تر مخه دا کار وشو، خو په تحمیلي شکل تر وشو. جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او سیاسي رهبران ونیول شول. همدا شان دوی غوښتل چې په پوز کې نظامی افسران، اگر افسران چې ګوندیانو هغه هم ونیسی، نو ځکه شرایط ورته برابر نه وو او دا په د خلکو دیموکراتیک ګوند باندې تحمیل شو. د وخت نه تر مخه دغه کار رامنځته شو.
ښاغلی تڼۍ وایي چې امین له همدې فرصته په ګټې اخیستنې د پخواني چمتووالي په لرلو سره د کودتا امر ورکړل سو. له پولي چرخي نه د اسلام وطنجار او جګړن محمد رفیع په مشرۍ د ټولرمه لیوا د زریدارو ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي. د ثور اومه د پنځشنبه د ورځې لس بجې او درش دقیقې دي. په ارګ کې د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داود خان د کودتا چانو له حرکت نه نو خبر. په همدې وخت کې د داوود خان یو ځانګړی ساتونکی د کابینې غونډې ته ننوت او هغه د ټانګونو له حرکت خبر کړ، خو هغه په ځواب کې وویل چې دا ټانګونه د نه دی راغوښتي. د کابل په ښار کې د ټانګونو اوازونه اوریدل کیږي او د داوود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلېږي. د افغانستان پر دفاع وزارت د توپ لومړنۍ مرمۍ د ورځې په 11 بجو ولګېده چې د ارګ او قلي اردو قومندانۍ ترمنځ اړیکې پرې کړې. شاهنواز تڼۍ چې هغه مهال په بالیسار کې د کمانډوي ځواکونو د لومړۍ ټولې قومندانۍ پر غاړه درلوده، وایي چې د ګوند مشرانو لخوا ورته پر ارګ د حملې امر ورکړل سو. ښاغلي تڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د خلک ګوند پلویانو د ورځې 12 بجې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ ته داخل شول او وروسته یې ارګ محاصره راکړ. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت له زندانه بهر کړل سول. کودتاچیانو د هوایي ځواکونو قمانداني د کابل هوایي ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د صبر ومه د پنځمې د ورځې ماښام او بجې وي له هم د ارګ ځانګړي وسلوال ځواک مقامت کوي او داوود خان له هم ژوندی دی چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون اعلان وکړ د نادر خان د واکمنې کورنۍ وروستۍ څلۍ ونړید. د افغانستان راډیو له لارې د زرهدارو قواوو جګړن اسلم متنجر داسې وویل:
د زمونږ ځان لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسید او ټول دولتي قدرت ولسته ورغی. دولتي قدرت د عسکري انقلابي شورا په پوره واک او اختیار کې ده.
له دې وروسته په پرله پسې ډول په ارګ هوایي او ځمکني حملې پیل شوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړه 4 ساعته یعنی د ثور اتمې د سهار 8 بجو پورې دوام وکړ. بل اخره د ثور په اتمه سهار نږدې 15 بجې سردار محمد داوود خان د خپل کورنۍ له 1200 غړیو د ارګ د یو شمېر ساتونکو ګارد او یو شمېر پلویانو سره یو ځای د کودتاچیانو لخوا ووژل سو. پاچا امیر چې په هغه وخت کې په پلچرخي کې د زریدارو قواوو د حفظ او مراقبت رئیس وو، د داوود خان او د کورنۍ د وژل سوي غړي جسدونه د پلچرخي په پلیګون کې دفن کړل. دغه کودتا په غافل کون کې ډول بریالیتوب ته ورسیده او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوې فصل پیل سو. ترکه د خلق دیموکراتیک ګوند د عمومي منشي او د ولسمشر په توګه وټاکل سو. که څه هم په افغانستان کې کم خلک د دغه کودتا پلویان دي، خو ډیری افغانان دغه کودتا د افغان غمیز پیل بولي. دو تنو افغانانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه لیک بختیال، دا په افغانستان کې یو تور ورځ وه، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د بربادۍ.
صدر رحمان نیازایم وم د سور د افغانستان د تاریخ داسې یو ورځ د پیغې ورځ باندې د واک اخیستلو یا د واک ته رسیدلو لپاره دی ویني تو یولو اغا سوال متاسفانه.
د سلیمان لایق په خبره د کودتا هغه محل رامنځته سو کله چې د سردار محمد داوود خان او شوروي اتحاد او همداشان د دوه او خلق دیموکراتیک کمونیست ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې. ښاغلی لایق منی چې له کودتا وروسته د واک پر سر سلقبي برخورد له امله د خلق دیموکراتیک ګوند د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته سول. حفیظ الله امین چې ځان یې د ترکی وفادار شاګرد باله، خپل استاد یې په مرموز ډول وواژه او خپل ځان جمهور رئیس اعلان کړ. له کودتا یو نیم کال وروسته روسانو د ببرک کارمل په هڅونه په افغانستان یرغل وکړ او ځان یې جمهور رئیس وټاکه. د کودتا مخالف او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سور اوما فاجعه بولی:
دا د دې اوسنۍ جګړې د پیل منشا شوروي اتحاد غوښتل چې خپل خوښې حکومت کابل کې ولري. همدا لامدینه دا جنگ پیل شوی ده او ناټو ته هم هماغه جنگ په میراث رسېدلی. من دا نننی جنگ هماغه جنگ دی او هم د سور یو فاجعه وه. دا جنگ او ستونزې په افغانستان کې لامدې ورځې پیل شوې.
د 1950 کال د سور د اومې خونړۍ کودتا چې د داوود خان په وژل کېدو پای ته ورسېده، هېواد ته ناوړه او خطرناک پیغامونه درلودل. په دغه غمیزه کې میلیونونه افغانان ووژل سول، زرګونه بندیان سول او میلیونونه ګاونډیو هېوادونو ته کډوال سول. تاریخ پوهان لیکي د داوود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته اسلامي هېواد افغانستان د افغان بې تجربې کمونستانو او روسي یرغلګرو د حملې هدف وګرځېد. دا چې رښتیا هم کودتا په خلق دیموکراتیک ګوند تحمیل سوی وکنه، د چارو کارپو غفور لیوالی په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د نیت دعوا ده او تاریخ په نیتونو باندې قضاوت نه کوي. تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې زموږ نیت داسې نو خداس وشو اما هم چپی نو جریانونه او هم د دوی په مقابل کې افراطی هي اړخي دواړه د خپل اعمالو مسئول دي.
د سور له کودتا وروسته په افغانستان کې روس پلو حکومت شاو خواڅور لسکاله دوام وکړ او د سور په اتمه مجاهدین واک ته ورسیدل چې ورسره د افغانستان کورنۍ جګړه هم پیل شوه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني ورزو ستاسو راغلو پیغامونو ته. د زلغړم د کونړ ولایت اوسیدونکو ستونزې او د دې ولایت یو مسول ځوابونه در سره شریکم. نور پیغامونه به بیا وروسته واورو. لمړی د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې جوابوي. په سر کې به د واوریدونکو پیغام واورو.
السلام علیکم، شاهزادنا وینایم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نه خپل سلام علیکم. سلام نورستا نپوهیږم چې ولې دولت زموږ د کونړ ولایت د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ سره د مور مهرې چلند کوي. حال افغانستان کې د معلولینو او د شهیدانو معاشونه ورکول کېږي. په کونړ ولایت کې د 15 امکان 2015 کسان پاتې دي، دغه د 19 امکان هم دغه پاتې دي، 1300 کسان پاتې دي. دا چې 19 امکان به ختمېدو شو، د دې کې هم 1400 کسان د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو کورنۍ نه پاتې دي. ولې موږ ته خپل معاشونه په وخت نه راکول کېږي؟ دا چې کونړ ولایت د غریبه منطقه ده، د شاوار ځمکې نه لري، خلک یې د غربت سره مخامخ دي. نو طبعا چې معلولین او د شهیدانو کورنۍ به څومره د ستونزو سره مخامخ وي.
مهرباني. نو د نوینا ورور خبرې موږ واورېدلې چې د شهدا او معلولینو ستونزه په ټول هیواد کې دغه یو ستونزه ده. په دې وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د شهدا او معلولینو د پاره د ولسمشر لورې ځان له وزارت ونومول شو. په کونړ کې دغه ستونزې ته په دې برخه کې یو څه تر حده لاسرسی شوی دی. ستونزه به یې دغه ورور غوښتنې به زه د ولایتي ادارې سره شریکه کړم. هغه ستونزې چې په عموم کې دي نو هغه په مربوطه وزارت پورې اړه لري، او هغه څه چې په ولایتي ادارې پورې تړاو لري موږ د دې غوښتنې ته هر وخت جواب وایو، د دې غوښتنې باندې مسؤلین سره شریک کړو.
بلې مننه. د غبل غرور به مو ورو به دوی ته جواب ورکړي.
زمانو مې عثمان زه پیغام لرم چې موږ د کونړ ولایت څخه د جنگ نه راوتی یو. هیڅ نه لرو، نه ډوډۍ لرو، هیڅ شی نه لرو، نه خیمې لرو، او په سر کنډر کې پروت یو. او اشرف غني او د حکومت نه مې دا درخواست دی چې موږ سره کومک وکړي. د الله د رضا خاطر دې موږ سره کومک وکړي. دې باران د پاتې یو، هیڅ نه لرو.
مسوی سه یو بل اوریدونکو ام دې ام دې جګړو نه شکایت لري، او دوی هم لکه چې د ځایو د مرستې ته اړتیا لري. د دوی اواز موري بیا دواړو ته یو ځای جواب ورکړي.
السلام علیکم، کونړ ولایت څخه د ازادي رادو د پیغام خبرونه د خپل پیغام وړاندې کوم. دا چې په کونړ ولایت کې د پیجو لسخلې په چپا دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مازن کې سره شخړه ده. هلته سره نښتې دي، نو د هغه سیمو خلک بیچارهګان کډې په سر کړي دي او په طرف د ولایت را روان دي. نو زما د ټولو انجوګانو د موسساتو نه او د دولتي چارواکو نه مې غوښتنه دا ده چې زر تر زره د دغه بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي. دا چې په خیب لخوې سرتور سرونه د خپل کورونو نه راوتلي دي یو جوړه جامو سره، نو زما غوښتنه دا ده په موسساتو غږ کوم چې دغه ورونو سره زر تر زره کومک وکړي. السلام علیکم.
بله مسلم صاحب، د دغو خلکو ستونزو ته څونه رسیدګي سوې ده؟
دلته دوه موضوعات دي. یو داخلي بې ځایه شوي دي، او یو هغه کورنۍ دي چې د ګاونډي ودونو څخه بیرته راستنه شوي دي. په کونړ کې څو ورځې موده وړاندې د چپي درې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو او طالبان ترمنځ نښتو له امله تقریبا د 3000 پورې خو کورنۍ راکړه شوې. خو هغه څه چې د ولایتي ادارې پورې تړاو لري، د افغانستان په سده به کونړ یو مبالغه نه وي. دا به لومړی یو ولایت چې په داسې وخت موږ هغه تدبیر ته لاسرسی کړی. هغه لومړنۍ مرستې په هغه ورسوالۍ کې په څلورو ساعتونو کې کډوالو ته د ولایتي ادارې لخوا هلته مرستې رسېدلې وې. د هلته جګړه هم روانه وه، خو
زموږ مرستندوی ټیمونه او د سروې ټیمونه عملاً په ساحه کې هلته وو، سروې روانې وي او دوی ته مرستې رسېدلې. په دغه برخه کې موږ د نړیوالو ټولنو نه هم مرستې غوښتې. چپې درې ولسوالۍ نه چې کومې کورنۍ بې ځایه شوي دي، تر د 2000 پورې کورنۍ پورې دوی ته مرستې رسېدلې. نن هم تقریبا د کډوالو چارو ریاست له لوري د یونیسیار په همکارۍ باندې د یو سل او 30 کورنیو سره هم مرستې ترسره شوې. په د مرستو په برخه کې خلکو ته لاسرسی شوی دی او د ولایت مقام هڅه هم دا ده چې نورې مرستې هم راجل کړي. دویمه خبره د سرپناه او د پنډغالو خبره ده.